درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه ده. په واشنگټن کې دا وخت د ماپښین 2:30 بجې دی چې په کابل کې د شپې 1:00 بجې کېږي. په لومړي سر کې د خبرونو مهم ټکي.
سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس اوباما د 2018 میلادي کال نه وروسته هم په افغانستان کې د یو شمېر عسکرو په پاتې کېدو باندې غور کوي. چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د نوزادو پولیسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر سرحدي پولیس او طالبان وژل شوي دي، او د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسه وایي چې په قندوز کې په روغتون باندې د هوایي حملې د تحقیقاتو لپاره یو آزاد کمیسیون جوړ کړی دی.
نن د میزان 2:00 ورځ ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه کېږي. د خبرونو وروسته د آشنایانو ژغ پروګرام لرو چې له مخې ثبت سوی دی. موږ ستاسو ټلیفونونه نسو اخیستلی، خو لومړی به خبرونه وي چې زه خلیل خان او سید سلیمان شاه درته وایو.
د بېسرحده ډاکټرانو مؤسسه ایم ایس ایف وای یوه نړیواله کمیټه د دې لپاره جوړه شوې ده چې په دې میاشت کې په قندوز کې د دغه مؤسسې په یو روغتون باندې د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه تحقیقات وکړي. د ایم ایس ایف نړیوالې خیریه مؤسسې نن د چهارشنبې په ورځ په یو بیانې کې ویل چې د حقایقو د معلومولو نړیوال بشري کمیسیون آی ایچ ایف ایف سی یو سویسای مؤسسه ده په دې اړه د یو دولت په غوښتنه خپل کار پیل کوي، خو بې سرحده ډاکټرانو وویل چې کوم دولت په غوښتنه سویسای مؤسسې تحقیقات پیل کړي دي. د بې سرحده ډاکټرانو د مؤسسې بیانیه وایي چې دا اقدام د آزادو او مستقلو پلټنو په لورې لومړی ګام و چې پورته شو، خو کمیسیون وایي چې اوس د امریکا او د افغانستان د حکومتونو رسمي موافقې ته سترګه په لاره ده. جمهور رئیس اوباما شخصا دغه پیښې له امله د ایم ایس ایف رئیس نه معافي غوښتې ده، او دا خبرې منلې چې په روغتون باندې هوایي حمله یوه اشتباه وه.
په داسې حال کې چې پر سپینې ماڼۍ باندې فشار زیات شوی دی چې له افغانستان نه په بشپړه توګه د امریکایي عسکرو راوستل وځنډوي، د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما لګیا دی په دې غور وکړي چې په افغانستان کې یو شمېر عسکر پاتې سي. د سپینې ماڼۍ لوړپوړو مامورینو ویلي اوباما غواړي دومره عسکر په افغانستان کې پرېږدي چې د القاعدې او د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره بس وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن د چهارشنبې په ورځ د اوباما د ادارې د لوړپوړو چارواکو له کولو رپورټ ورکړی دی چې جمهور رئیس اوس دې تمایل سوی دی چې په افغانستان کې له 2018 میلادي کال نه وروسته یو شمېر عسکر پرېږدي. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان وروستیو امنیتي حالاتو سپینه ماڼۍ له تشویش سره مخ کړي ده، او غواړي چې امریکا خپل نظامي موجودیت له 2018 میلادي کال نه وروسته هم په خپل حال باقي وساتي. دا وخت امریکا په افغانستان کې نظر 800 عسکر لري، او د دفاع وزارت ښاغلي اوباما ته وړاندیز کړی دی چې په همدې دغه شمیر باید عسکر په افغانستان کې پاتې وي.
دا خبرونه د واشنگټن ناوړی. نن د چهارشنبې په ورځ یو ځانمرګي بمچوونکي د پاکستان د واکمن ګوند د یو انتخاباتي دفتر مخې ته چاودنه کړې ده. 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي. پاکستانی پولیسو وویل چې نن یې مرګانۍ حمله د دیره غازی خان د تونسي شریف په کارګوټي کې شوې. د پولیسو یو لړپولي چارواکي مبشر میکان د اپی خبري اژانس ته وویل چې د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت خراب دی، او بریدیو پیاده ځانمرګي کړو. تر اوسه معلومه نه ده چې چا به کړی. پاکستانی طالبانو پخوا د دې ډول ځانمرګو 14 ذمہواري قبول کړې وه، او دا ځله هم د پاکستانی چارواکو زیات ګمان په هغوی راځي. د پروس کال دوبی نه تر اوسه پورې د پاکستان پوځ لګیا دی په شمالي وزیرستان کې طالبانو په ضد نظامی عملیات کوي، او زیاتره جنگیالي له دغه سیمې نه د پاکستان نور سیمو ته روان شوي دي.
د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یو ګډه سروي شي چې شش کال په لومړي ځل په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو په کر کې په سلو کې 19 او تولید کې 8% کمواله راغلی دي.
په سلګونو مسافرین د کابل قندهار د لوی لارې د بندېدو له امله د غزنی ولایت د قرهباغ او مقرو پولیسوالو کې بند پاتې دي. په سیمه کې زمونږ خبریال وای سره له دې چې یو شمېر مسافرین قندهار ته رسیدلي دي، خو د لوی لارې د تړل کېدو سره د خلکو ستونزې څو برابره سخت شوي، او په خاصه توګه ناروغان، واړه ماشومان او زنانه په ډېر بد حالت کې وخت تېروي. یوه مسافر چې حمیدالله نومېده امریکا غږ ته وویل چې له درې ورځو وروسته موږ بېرته قلات ته راستانه شو، خو طالبانو د سړک په هر لس کیلومتر کې ماینونه خښ کړو. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت وین صدیق صدیقي د قندهار کابل د لارې د بندېدو علت د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د غزنی په ځینو برخو کې د ماینونو ښخول وبلل او وویل چې دغې مهمې لارې د خلاصولو لپاره عملیات روان دي. صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د مسافرانو سره په تماس کې دي او کله چې ماینونه پاک شي لاره به بیرته د ټرافیکو په مخ پرانستل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د سوریې پاوس چې ایران او د حزب الله ملیشو سره ملګری دي د حلب په ولایت کې د بشار اسد حکومت مخالفانو په ضد ځمکني عملیات پیل کړي دي. په حلب کې دا وروستي عملیات په داسې حال کې پیل شوي دي چې د روسي جټ الوتکو د مخالفانو مرکزونه پرون څو وارې بمباري کړل. له حلب نه علاوه د سوریې حکومتي قواوې او ایراني متحدین په حما کې هم په پراخه کچه عملیات کوي. د سه شنبې په ورځ د سوریې دوه لوړپوړو مامورانو د رویټرز اژانس ته وویل چې په زرګونو ایراني عسکر او د حزب الله روزل شوې ملیشا حلب او حما ته رسېدلي. د حما ولایت له ترکیې سره ګډ سرحد لري او شاید چې دغه عملیاتو له امله د ناټو مشران نور هم په غوسه شي. ترکیه د ناټو غړی هیواد دی. په دې هفته کې په حلب کې د ایران د پاسداران انقلاب یو لوړ پوړی قومندان جنرال حسین حمدانی له داعش سره په جنګ کې وژل شوی. حلب د کورنۍ جنګ د پیل کېدو نه مخکې د سوریې تر ټولو پر نفوس او غټ ښار و او د ښار لویدیځه برخه کې اوس هم د حکومت قبضه ده. ایران د دې هفته په پای کې ویلي چې یو نوی توغندی ازمویلی دی. خو د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې دغه نوی توغندی د ازمویلو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح کړي، ځکه چې د امنیت د شورا له پرېکړو نه سرغړونه ده. د متحده ایالاتو خارجه وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته وویل چې د یک شنبې په ورځ چې ایران د عماد په نوم کوم رهبري شوی بالستیکي توغندی ازمویلی و، د دې خبرې یو ښکاره او څرګند ثبوت دی چې ایران کوښښ کوي د خپلو بالستیکي توغندیو د اندخت او برد مسافه پراخه کړي او په خپلو سلاکوټونو کې شمیر زیات کړي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا د خارجه وزارت وایان مارټونر القول وای داسې معلومیږي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1998 پریکړې نه ښکاره سرغړونه ای. خو د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنس خبریالانو ته وویل چې دغه موضوع د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په وینا کې د ایران د اټومي پروګرام په باب له موافقې نه جلا ده او هیڅ ارتباطو سره نه لري. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو د سوریې په شمال کې داعش په مرکزونو باندې څو وارې بمباري کړې ده. خو د ایپی خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د روسیې د سختو هوایي بمباریو باوجود د داعش وسلوال لګیا دي د حلب د مرکز برخو په لورې پرمختګ کوي. تاسې زمونږ د واشنگتن ناوړی. د ترکیې صدر اعظم احمد د اوغلو په انقره کې د متحده ایالاتو سفیر ته د هغو رپورټونو د خبرېدو نه وروسته شکایت وکړ چې پکې ویل شوی چې متحده ایالات د سوریې کوردانو ته وسلې ورکوي او بیا دغه وسلې شاید چې د ترکیې ضد کوردانو په لاس کې ولویږي. ښاغلي اوغلو وویل د دې خطر شته دی چې د سوریې کوردان به دغه وسلې د ترکیې یاغي پی کی کې ته ورکړي. د ترکیې صدر اعظم وایي چې ترکیه به د هغو ټررسي ډلو سره د هېچا خارج مرسته و نزغمی چې د ترکیه په خلاف جنگ اعلان کړی دی. د ایران او آلمان خارجه وزیران د شنبې په ورځ په تهران کې بغاټه غونډه کوي او د سوریې پر روانو حالاتو او د اتمی پروګرام په اړه بسره خبري وکړي. دغه غونډه چې د منشن د اټمی کانفرنس او د سیاست او نړیوالو څیړنو د مرکز لخوا جوړه شوې ده. د آلمان او ایران د بهرنیو چارو وزیران د غونډې د شپېتو برخوالو سره په غیر رسمي خبري کوي. په دغه غونډه کې افغانستان او د عراق د بهرنیو چارو وزیران ته هم بلنه ورکړل شوې ده او عراقي کوردانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د الجزیرې تلویزیون د هغو دریو خبریالانو له جملې نه وروستی خبریال باهر محمد چې په مصر کې بندي خوشی شوی دی نوموړی د خوشي کېدو نه وروسته قطر ته ورسېده. د الجزیرې تلویزیون مرکز په قطر کې دی. یو ایرانی فلم ساز کریم کایوان کریمی چې د خپلو فلمونو د جوړولو عمل په نړیواله کچه شهرت موندلې او غټې جایزې هم ګټلې وي ایرانی چارواکو په شپږو کالو حبس باندې محکوم کړی دی. په کایوان باندې چارواکو دا الزام لګولی دی چې د فلمونو په جوړولو کې سیاسي انګیزه لري. خو نوموړي د ایپی خبري اژانس وویل چې زه کومه ځانګړې سیاسي انګیزه نه لرم، بلکې د خپل هیواد ورځني واقعیتونه څرګندوم.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.